دین خدای چې دا کار وکړي کنه نو ځکه موږ کار کوو موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي زه خپله هماغه کار کوم ورمه کور ته میاشتې خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو یاندې مې اوږدې پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې 300-200 کېږي دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولی سړیان مجبوره شوی دی ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانی دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو. څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل. دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي دې سره سره هم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو چې د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دا سچا پورے زڑ ډیر خو گدلی نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو څوک راسی او خالی لاس دے منګنا لاندس دے کار زمینہ بایس مسائد سی او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کول بایس غوی سرا کوما کوکو خزا دے منګ ابرو عزت دا دے منګ خور دا دے منګ مور دا او دے منګ لورغان دی خلک قواره او چہرے ته مو ګوري نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي منګ هم غریب کېدی سو منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورون نام دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسو په دغه معاشره کې ټول خورګانې اولادونه غوندي دي باید د خپل معاشره لاس ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډیر زیات نازولې دي هغه خلک باید هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډیر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ مان تاسو په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بېګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که 50,000 ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي دغه هغه ته د ورولیږي د صندوق ته او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي. نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یای هم اقتصاد دومره کمزورې دی چې پلارو او کوڅو کې د گدایی لاس وکدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي.
موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو مېرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کنارینه وي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214141. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خو دا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډېره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په اندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي، په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور د ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپله د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومت داری ده، دا د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دا په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده. او ډیر زیات نصوص دي، بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي. او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده، ګرچې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري. یعنی ډیر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسایلې لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت. چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت ده. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسپا صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
تونو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، تر څو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دي او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس صاحب، سالی تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق، د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده. او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې، د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي. د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم، په اداراتو کې، په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی ناپوهی لقانون نه د غلط فرهنگ چې منګ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي او دې ته ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.